آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، ز زیبا خادم یم. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوی.
په کابل کې سبا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ د سولې خبرې کیږي. په ننګرهار کې یو ځانمرګ برید 13 تنه وژلي او 14 تنه نورې ټپیان کړي دي. د سوریه دولت وایي چې داعش یاغیانو د درزور په ښار کې ډلهییزه وژنه کړې ده او 300 کسان یې وژلي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی پر ایران باندې د نړیوالو اقتصادي بندیزونو لرې کول ستایلی دي.
نن د یکشنبه ورځ ده، د 2014 کال د جنوري د میاشتې 18 ده. د افغانستان خارجه وزارت د امریکا اقدام چې د داعش یو شمېر غړي په تور لیست کې اچولي ستایلی دي. دا او نور رپورټونه لږ وروسته اوري. اوس زه زیبا خادم او خلیل خان د ساعت خبرونه وایو.
په کابل کې سبا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ د سولې خبرې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سبا د دوشنبه د افغانستان، پاکستان، امریکا او د چین ترمنځ د څلور اړخیزي خبرو ناستو کوربه به وي. په دغه ناست کې به چې د څلورو هیوادونو استازو د همغږۍ په ګروپ کې سره د سولې د مذاکراتو په سر خبرې کوي، تمه ده چې د سولې د لارې نقشه پکې بشپړه شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې ناست کې به د اسلام آباد د ناستې استازي برخه ودري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري او د چین استازي ینګ شجون او د امریکا استازي ریچارډ ولسن به په دغه خبرو کې برخه واخلي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. امنیتي چارواکي وایي چې د هلمند د ګرشک په ولسوالۍ کې لزنو امنیتي مرکزونو نه پولیس په تاکتیکي ډول شاته شوي دي. د هلمند د ګرشک د ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې جګړو زور نیولې ده او که مرکزي حکومت ورته پامونه کوي ممکن دا ولسوالۍ سقوط وکړي. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلی دی.
د ګرشک ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي وایي چې د ولسوالۍ په دې ادم خان سیمه کې تیر شپه تر سختو جګړو وروسته د امنیتي سرتیرو پوسټو سکوت کړي. دوی زیاتوي چې د ګریش کلسوالۍ د جګړې مهارولو ته ولایتي اداره او مرکزی حکومت پام ونه کړي، ممکن ګڼې نورې سیمې هم د سقوط له ګواښ سره مخ شي.
یوول وېشته حکومت مخته نه دي تللي. د زومبلي ختمات سو د ادم خان د ماسو وس ملاحظات نکاتره سبب بل سبب ویني چې ګریش به مرلا کوي. په 3 کیلومتري کې هغه وسیږي.
هغه منځ کې د حکومت لاس ووتلی. اوس هغه لم په ګډ د ادم خان کې یو کورم نه سکه د راماجر شوي دي. د ګرش ولسوالۍ ته راغلي دي. خپل د قربانو یو غذایو تللي دي.
د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل وایي چې تیره شپه د دې ادم خان په سیمه کې 14 تنه امنیتي کسان وژل شوي او 9 تنه نوټه پیاندي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې یو ځانمرګ د ننګرهار د ولایتي شورا د غړي عبیدالله شنواری په حجره کې د خلکو په منځ کې ځان الوزولی چې 13 تنه وژلي او 14 تنه نورې ټپیان کړي دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په جلال آباد ښار کې د ولایتي شورا د غړي عبیدالله شنواری پر مېلمستون د غبرت په سختو ټکو غندلی دي. د ننګرهار د والی ویان اتاولاه خوګیاڼي امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې نن شاوخوا 10 بجې یو ځانمرګ بریدګر د ننګرهار د ولایتي شورا د غړي عبیدالله شنواری په حجره کې د خلکو په منځ کې ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي وچاودلې چې له امله 13 تنه وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. شاګړي خوګڼي ویل دي چې په ټپیانو کې د ننګرهار د ولایتي شورا د غړي عبیدالله شنواری پلار ملک عثمان او د هغه مشر ورور سمیم شنواری هم شامل دي. عطاولا خوګیاڼي وویل چې ټول قربانیان ملکی کسان چې د طالبانو د بند څخه د عبیدالله شنواری د مشر ورور سمیم شنواری د خوشکېدو په مناسبت په دغه حجره کې راټول شوي وو. سمیم شنواری د طالبانو سره د 9 میاشتو او 10 ورځو د بند تېرېدو وروسته 10 ورځې وړاندې راخوشي شوی وو.
د بشری حقوقو د سار ادارې نن وویل چې د پاکستان حکومت باید په پاکستان کې د افغان مهاجرو په ضد د بشری حقوقو د سرغړونو مخه ونیسي او د هغوی د اوسېدو قانوني مدد د 2018 کال د دسمبر تر پایه پورې وغځوي. د پاکستان حکومت د جنوري په 12مه په پاکستان کې د میشتو افغان مهاجرو د اوسېدو کارتونه د 2014 کال د جون تر پای پورې غځولې دي. د بشري حقوقو د سار ادارې ویلې دي چې دوی داسې اسناد برابر کړي دي چې په پاکستان کې د افغانانو د غیر یقیني حیثیت د پاکستان پولیس دې ته هڅوي چې وې زوروي ګواښونه وکړي ورته په زور ورنه پیسې واخلي. او دا کار په خاص ډول وروسته له دې زیات شوی دی چې د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې په پیښور کې په یو ښوونځي باندې برید وشو.
په کندوز کې د غیر قانوني وسلوالو په وړاندې هغه وخت عملیات پیل شوي دي چې تېر ورځ یو تن غیر قانوني وسلوال د خان آباد ولسوالۍ په بازار کې یو افغان سرتېری په ډزو وژو. ګل رحیم نازمن به په دې اړه نور رپورټ راکړي.
کندز کې د دولت له مخالفو وسلوالو پرته غیر قانوني وسلوال امنیت ته ګواښ ګڼل کیږي. په دغه ولایت کې په زرګونو خلک غیر قانوني وسلې لري. د دغو وسلوالو کسانو یو شمیر د دولت ملاتړ کوي او یو شمیر نور په هیڅ دولتي چوکاټ کې نه دي تنظیم شوي. د ملي دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال قدم شاه پرون ناوخته کندز ته د خپل سفر پر وخت وویل چې هیڅ غیر قانوني وسلوال ته د خپل سر او فعالیتونو اجازه نشته. هغه زیاته کړه چې د افغان ملي اردو ځواکونو لخوا په هغو پوځي عملیاتو کې چې د غیر قانوني وسلوالو پر خلاف پیل کړي د خان آباد په ولسوالۍ کې له یو شمیر غیر قانوني وسلوالو وسلې راټولې شوې دي. قدم شاه ژمنه وکړه چې د غیر قانوني وسلوالو پر وړاندې به دغه عملیات تر هغې دوام پیدا کوي تر څو غیر قانونی وسلوالو سره وسلې موجود وي.
افراد مسلح غیر مسئول در هیچ گوشه افغانستان جای نداره و متاسفانه یکی از
غیر قانونی وسلوال د افغانستان په هیڅ برخه کې ځای نه لري. تیر ورځ د ملي اردو یو سرتیری د دغه غیر قانونی وسلوالو لخوا په خان آباد کې وجل شو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د سوریې دولت ویلي دي چې د داعش یاغیانو د دایر زور په خار کې 300 کسان وژل دي. د سوریه دولتي خبري آژانس ناوي چې د شنبه پورس وجل شو کسانو کې زیاتره د زړه عمر کسان خزي او ماشومان دي. خو د سوریه د دولت مخالفین بیا ویل دي چې په وجل شو کسانو کې زیاتره د سوریه عسكر او د دولت طرفدار کسان او د کورنۍ غړي دي. د داعش پلاس د خلکو د وژنې د ټولو نه بد مثال همدغه پیخه ګڼل کیږي. داعش د سوریه او عراق زیاتره برخې تر واکلاندې لري او په دواړو ملکونو کې په زرهاو خلک وژل دي. په لندن کې د سوریه د بشری حقوقو د سار ادارې ویل دي چې د شنبه په ورځ ورته د 180 کسانو د وژل کېدو خبر ورسېدو چې زیاتره یې پکې عسكر او د دولت مامورین او عام وګړي دي. دوی وایي چې وژل شوي کسان یا په ټوپک وشتل شوي دي او یا یې سرونه غوڅ شوي دي. دغه رپورټونه کوم بل منبع نه دي تایید کړي.
د انډونیزیا چارواکو اوس ویل دي چې تیره اونۍ په جکارتا کې چې کوم تروریستي برید شوی په هغه کې څلور ملکی کسان وژل شول او څلور وسلوال کسان مړ شوي دي. چارواکي وایي چې نن د یکشنبه په ورځ د بانک یو کارکونکي په روغتون کې ساور کړي. هغه د تیر چهارشنبه په ورځ هغه مهال د اسلامي دولت د ډلې وسلوال لخوا چې بمونه لاسي بمونه وسلې او وسلې د پولیسو او نورو اهدافو په نښه کولو کې استعمال کړي وي ټپي شوی وو. په لومړی راپورټونو کې راغلی و چې 15 وسلوال وژل شوی دي. خو چارواکي وایي چې یو پاسر کې ملکی کسو چې په دغه نشته کې وژل شوی وو په دغه نشته کې څلور دیش کسان ټپي شوی دي. په وژل شوی کسانو کې یو تن له دې مخکې د وسلو درلودلو په تړاو هغه مهال نیول شوی و چې د امریکا بار ولسمشر جمهور رئیس باراک اوباما انډونیزیا ته سفر کړی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په ایران باندې د نړیوالو اقتصادي بندیزونو لری کول ستایل دي. دا بندیزونه په ایران باندې د ملک د اټومي پروګرام په خاطر لګیدلی وو. ښاغلی روحانی دغه نوو انکشافاتو ته د ایران په تاریخ کې د یو نوي فصل د پرانستلو خطاب وکړ. حسیب الکوزید د خبر تفصیل ولولي.
د ایران ولسمشر دا خبرې پرون د یکشنبه په ورځ وکړې. پر ایران باندې د نړیوالو بندیزونو د لیرې کولو په نتیجه کې به دغه هیواد په میلیاردو ډالر ترلاسه کړي. د نړۍ شپږ قدرتونو چې د ایران سره دغه هیواد د اټومي پروګرام د درولو په خاطر اوږده مذاکرات وکړل. پرون د شنبه په ورځ د اټومي انرژي د نړیوال سازمان څخه تایید ترلاسه کړه چې ایران د سی موافقې پر اساس عمل کړی دی او هغه توانمندی له منځه وړی ده چې په لړ کې ایران اټومي بم جوړولای سوای. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری دا
سوال
نن ایران په یو داسې مرحله کې دی چې باید د موافقې څخه د سرغړونې په خاطر څو مخفي اټومي دستګاوې ولري. دغه هیواد ته اوس پکار ده چې د سرغړونې دپاره د مخفي دستګاوو یوه غټه سلسله ولري چې نړیوال متخصصین وایي چې دا کار ممکنه دی، ځکه چې په لومړنیو پړاوونو کې افشا کېدای سي. بنا لکه چې څنګه موول ایران د خپل اټومي پروګرام په برخه کې کوم اقدامات کړي دي، په بنیادي ډول خپل د هیواد اټومي جوړښت بدل کړی دی.
خو د امریکا د جمهوری ریاست دپاره ځینې جمهوري غوښتونکي کاندیدان قانع نه دي چې د ایران سره موافقه د هیواد د امنیت په ګټه ده. د ایران د اټومي موافقې د تطبیق په لومړۍ ورځ امریکا او ایران د بندیانو تبادله هم وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي چې د موافقې د تطبیق ورځې ته رسیدل د دې ښکارندوی دی چې ټولو داخلو خواو صداقت څرګند کړی دی او دا یو مهم اقدام دی چې وسو. حسیب الکوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د بورکینا فاسو په یو مجهل هوټل باندې د حملې نه پس چې اتلس هیوادونو لږ تر لږه نونس کسه پکې شي وو وژل سوي دي. درې ورځې ماتم اعلان کړی دی. په وژل سوو کسانو کې شپږ چینایان دي، دوه فرانسویان، دوه سویان او یو امریکایي دي. لسګونه نور زخمي سوي هم دي. تاسو خبرونه
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت وایي د امریکا د هغه اقدام هرکلی کوي چې د داعش ډلې یو شمیر استازي په تور لیست کې شامل کړي دي. دا راپورټ لږ وروسته اوري. زیاتره د تایوان خلک نن د ملک د جمهوری ریاست انتخاباتو ته چې ښځه کامیابه شوې ده خوشحاله دي او دغه مراسم نمانځي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. درنو ریتونکو، تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل چې د ایران جمهور رئیس پروند یکشنبه په ورځ وینا کړې ده او په ایران باندې د نړیوالو بندیزونو لری کېدلې استایل دي. په دې حقله مفصل رپورټ لرو چې حسیب الکوزایل ولی.
د نړۍ شپږو قدرتونو چې د ایران سره د دغه هیواد اټومي پروګرام د درولو په خاطر اوږده مذاکرات وکړل. پرون د شنبه په ورځ د اټومي انرژي د نړیوال سازمان څخه تاییدي ترلاسه کړه چې ایران د یاد شوي موافقې پر اساس عمل کړی دی او هغه توانمندي له منځه وړي چې په لړ کې ایران اټومي بم جوړولای سوای. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری داسې ویل:
Iran would need far more than one covert facility in order to try to break out.
نن ایران په یوه داسې مرحله کې دی چې باید د موافقې څخه د سرغړونې په خاطر څو مخفي اټومي دستګاوې ولري. دا هیواد ته اوس پکار ده چې د سرغړونې لپاره د مخفي دستګاوو یو غټه سلسله ولري چې نړیوال متخصصین وایي چې دا کار ممکن نه دی، ځکه په لومړنیو پړاوونو کې افشا کېدای شي. بنان لکه څنګه چې می ویل، ایران چې خپل د اټومي پروګرام په برخه کې کم اقدامات کړي دي، په بنیادي ډول خپل د هیواد اټومي جوړښت بدل کړي دي. د ایران ولسمشر د یکشنبه په ورځ ویل چې پر ایران باندې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په نتیجه کې به دغه هیواد په میلیاردو ډالر ترلاسه کړي او په اړیکو کې به یو نوی فصل ایجاد کړي. خو د باندنی خو د امریکا د جمهوری ریاست د پاره ځینې جمهوری غوښتونکي کاندیدان قانع نه دي چې د ایران سره موافقه د هیواد د امنیت په ګټه ده. سناتور مارکو روبیو داسې وایي:
And on my first day in office, this crazy, ridiculous and dangerous deal with Iran will be canceled on my first day.
کزه جمهوری ریاست وګټم، زما د کار په لومړی ورځ به زه د ایران سره د خطرناک او بیهوده موافقه لغوه کړم. د ایران د اټومي موافقې د تطبیق په لومړی ورځ امریکا او ایران د بندیانو تبادله هم وکړه چې دې کار هم د ولسمشری د کاندیدانو غبرګون نه راو پرول. جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ داسې ویل:
I mean, what Iran has done is incredible, but $150 billion.
ایران چې څه ترلاسه کړي په رښتیا هم عجیب دي. دغه هیواد یو سل 50 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. زه دا مسله هر وخت یادوم. زه دا ګارنټي کوم چې د امریکا متحده ایالاتو به ډیر زاری کړي وي او فشارونه به اچولي چې لطفاً زموږ بندیان بیرته راکړي. د بندیانو کار باید درې څلور کاله مخکې سوی وای، مخکې د دې څخه چې دا موافقه وسی. د اکشن بی د ورځې د ډیموکراتانو د مبایسه مخکې د جمهوری ریاست د پاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د امریکایي بندیانو د ازادېدو هرکلی وکړي، خو بیا ویل چې دوی باید هیڅ بندي سوي نه وای. د میرمن کلینټن سیال برني ساندرز په ایران کې د امریکایي اتباعو د ازادۍ لپاره هلې ځلې وستایلې. د نیویارک ښار په کوڅو کې د ایران د اټومي موافقې په اکله غبرګونونه متفاوت و. ریډریک ویلسمن چې په اصل کې د اتلانتا دی داسې وایي:
I think it's a good thing. So, as long as they're following what the new United Nations and what we're asking them to do.
زه فکر کوم چې دا یو شی اقدام دی چې ریډوی د ملګرو ملتونو او زموږ غوښتنې عملی کړي. زه فکر کوم دا موافقه یو شی اقدام دی. د نیویارک یو بل اوسیدونکو کریس شمیت بیا داسې وایي:
Trusting Iran is a fool's deal. Obama thinks this is going to be his legacy.
پر ایران باندې اعتماد حماقت دی. ولسمشر اوباما فکر کوي چې هغه به په دې سره تاریخ جوړ کړي، خو زه فکر کوم چې هغه به منفي تاریخ جوړ کړي. په عین حال کې د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو خبرداری ورکړی دی چې ایران اوس هم خپل د ارمان څخه چې اټومي وسلې ترلاسه کړي پر شا سوی نه دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون بیا وایي چې د موافقې د تطبیق ورځې ته رسیدل د دې ښکارندوی دی چې ټولو د خلکو خواو صداقت څرګند کړی دی او دا یو مهم اقدام دی چې سوی دی. یادونه ورده چې کچیرې تارون کې ایران په سرغړونې گیر کړي، نو دغه هیواد به اقتصادي امتیازات بیرته د لاسه ورکړي. په عین حال کې پر ایران باندې په نورو برخو کې بندیزونه اوس هم پر خپل ځای پاتې دي، لکه د بشر د حقوقو څخه د سرغړونو بندیزونه چې پر دغه هیواد باندې لګول شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان د بارنیو چارو وزارت د امریکا د هغه اقدام هرکلی کړی دی چې د داعش ډلې یو شمېر استازي په تور لیست کې اچولی دي. دغه وزارت نطاق احمد شکیب مستغنی نن د ازادۍ رادیو ته ویلي دي چې دا د امریکا له لوري یو مثبت او په ځای ګام دی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې په تروریستي لیست کې د داعش د غړو شاملول به د هغوی روحیه کمزوري کړي او مالي منابع به یې محدود کړي. د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله افغان د کابل نه رپورټ راکړی دی.
وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خراسان لپاره د داعش استازي په تور لیست کې شامل کړل، د امریکا دا اقدام د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له تود هرکلی سره مخ شو. د دغه وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د یکشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې د امریکا دا اقدام به له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته وکړي.
په تور نوملړ کې د تروریستي ډلې شاملېدل یو نیک او مثبت ګام دی او د تروریستي ډلو پر وړاندې موثر مبارزه لپاره مرسته کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي دولت هغه ډله چې ځان د خراسان ولایت لپاره د داعش استازي بولي د امریکا له لوري د تروریستانو په تور لیست کې شامل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو له قانون سره سم هر ډله چې د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې شامل شي د هغې ډلې د غړیتوب په تور هر مشکوک کس تعقیب کیږي. په افغانستان کې د داعش ډله چې اکثره غړي د افغانستان او پاکستان پخوانی طالبان دي او مشري حفیظ سید کوي، د داعش له مشر ابوبکر البغدادي سره بیعت کړی او تیر میلادي کال یې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. د ننګرهار امنیه قومندانۍ وایي دا ډله چې تر ډیره د افغانستان په ننګرهار ولایت او په ځانګړې توګه د شینوارو، اچین او نازیانو ولسوالۍ کې فعاله ده، ناوړه تروریستي کړنې ترسره کوي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان د امریکا له دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې دا کار به د داعش د پلویانو روحیه کمزوري کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي چې په تروریستي لیست کې د داعش استازو شاملول به د هغوی مالي او اقتصادي سرچینې هم محدود کړي چې دا پر ځای کار ده.
زه فکر کوم چې په طبیعي ډول هر هغه اقدام چې وکړی شي د هغه ګروپونو چې د افغانستان دولت ته ضد جنګیږي د هغوی مالي، اقتصادي او یا هم تسلیحاتي او لوجستیکي مسائل محدود کړي په ګټه ده. یوه مسله بله مسله دا ده چې په مورال په لحاظ هم خپل تاثیرات درلودلی شي، مقابل جانب تصعیفیي پرته علاوه په دې چې په اقتصادي لحاظ د هغوی مالي منابع محدودوي.
د چارو بل کارپوه مطیع الله خروټي ازادۍ راډیو ته وویل چې امریکا باید له دې سره په خوا کې په افغانستان کې د داعش پر ضد پوځي اقدام هم وکړي او له افغان حکومت سره د هغوی په اړه استخباراتي معلومات هم شریک کړي. څه موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني هم ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال وویل چې داعش ډله ورته د منلو نه ده او ټینګار یې وکړ چې په وړاندې به یې منظم عملیات کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د پکتیا ځنو مدني او فرهنګي ټولنو بیوزلو زده کوونکو ته د زده کړې لپاره ژمني فرصتونه برابر کړي دي. د امریکا غ خبريال ابراهيم رحمي په ګردیز کې د ژمني زده کړو همدغه سي او مرکز ته ورغلي دي او دا راپور برابر کړي.
محمد شریف د لیسې دورې زده کوونکی دی. هغه د پکتیا مرکز ګردیز شمال ته په یو ښوونځي کې ریتری ځوانانو په نوم د یوې مدني ټولنې لخوا په جوړ شوي ښوونیز مرکز کې زده کړې کوي. محمد شریف له سهار تر غرمې د غلطلو نور هم سیمپیانو سره یو ځای په مختلفو تدریسي ساعتونو کې برخه اخلي. دای د مدني ټولنې په مرسته دغه جوړ شوی ژمنۍ تعلیمي کورس د زده کړو مهم فرصت بولي.
زه خپل د یو شاګرد په صفت په دې کورس کې زده کړ کوم. دا کورسونه ډیر ارزښت لري. مونږ مخکې کلو کې ډیر په ټیټه درجه کې وو. د تیرې د ځوانانو ټولنې کورسونه جوړ کړل. مونږ هغه تعقیب کړ. هغه مو ویلي
د تیرې د ځوانانو ټولنه وایي چې د غسیمې په شپږو ښوونځیو کې بېوزله او د کمزور اقتصاد شاوخوا یولس سوه زده کوونکو ته په وړیا ډول د زده کړو زمینه برابره کړې. محمد نبی یو بل زده کوونکی دی چې د خپلې سیمې د یو ښوونځي په ژمنۍ تعلیمي کورس کې زده کړې کوي. هغه وایي چې مخکې د رخصتیو پر مهال ښوونیزو مرکزونو ته لاسرسی نه لره.
دلته ولا ډیر استادان در سره خویدل او دا خوب درس هم د سیمون ته راخی. مونږ ډیر تر ازیو دی مونږ ته ډیر اسانتیا را مسته کړی. یو ته مې دا پیغام دا وای سره سي درس وای او درس نه خو استفاده وکړي.
د تیرې د ځوانانو د ټولنې مشر سلطان احمد احمدزی وایي چې د غزده کوونکو ته د ښوونځي په درسونو سربیره د انګلیسي ژبې او کمپیوټر په برخو کې هم د زده کړو اسانتیا برابره کړي. د هغه په نظر مدني او فرهنګي ټولنې مسؤلیت لري چې د خپلې سیمې د بېوزله ماشومان او ځوانانو د روښانه راتلونکي په خاطر له هغوی سره تر خپل توانه مرسته وکړي.
مګه منابع یا تمویلونکي دا کورسونه چې تمویلو دا خلکو منابع خلک دي. مګه هغه خلک چې په تیرې کې اقتصادي خلک د غونه د دې کورسونو مصارف اخیستي دي او تر څو دا کورسونه په وچلو دوستان د مګه په خارج کې هم دي.
همدارنګه د ګردیز د تیرې پر سیمې سربیره په ځینې نږدې او لرې پرتو ولسوالیو کې د مختلف مدني او فرهنګي ټولنو په ابتکار زرګونه بېوزله زده کوونکو ته په وړیا ډول د ژمنۍ زده کړو فرصت برابر شوی. په دې سره نور خلک هم د خیر ښېګڼې په دې کار کې مرستو ته هڅول شوي. حاجي جبار د پکتیا یو قومي مشر دی.
کوم ځوانانو چې کوم دلته د تعلیم او تربیه په کار کې شروع کړی دي موږ ډیره مننه کوو او موږ قومي سپینګری د دوی نه په هر میدان کې که د منډوي او که د وزي ته د تګي موږ ټول ملاتړ کوو.
باید ویل شي چې په ژمنۍ رخصتیو کې د ښه اقتصاد زده کوونکي مرکز ګردیز او یا نورو ښارونو ته ځي، خو تر دې مخکې بېوزله زده کوونکو د ژمي د رخصتۍ څخه په مؤثره توګه ګټه نه شو اخیستلی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
بس دے خیر دوپارا لگ میں پریک دے پکارا
سایم لیدل ورک شویران لارا نور نو سوال لمانا کندوالای مټول رانی اور می بچ کی اے بچانو ستا سو کور افغانستان اور می بچ کی اے بچانو ستا سو کور افغانستان تر دل پور ہر چاوم پیشند ہم دس پلو گاون دیو تسیالے ہم پر سے دلے سب سنگ نہ سوری گم سب سنگ نہ شڑی گم بلتا لاس دسام مختاج مخور منا رغی گم منسل سمان ورگ دے پاتش ویل کاروانی اور میں بچ کی اے بچانو ستا سکور افغانستانی اور میں بچ کی اے بچانو ستا سکور افغانستانی
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو تاسو واوریدل چې د ایران د اتمی پروګرام د موافقې د عملی کېدو په بدل کې پرون په ایران باندې نړیوال بندیزونه لرې شول. د خبرو اترو یا گفتو شنود د نن ماښام په پروګرام کې په همدې مسلې غږیږو چې په ایران باندې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو اقتصادي او سیاسي اغیزې او ګټې به څه وي. د پروګرام قربانی نوشاب آشنا او هاشم حبیب زاده دی ورسته کولای شي پروگرام کې برخه واخلي. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
په کابل کې سبا د افغانستان، پاکستان، امریکا او د چین د اساسو ترمن د سولې خبرې کیږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې ناست کې به د اسلام آباد د ناستې استازي برخه ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودری، د چین استازی ینګ چیژون او د امریکا استازی ریچارډ اولسن به په دغه خبرو کې برخه واخلي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې یو ځانمرګه د ننګرهار د ولایتي شورا د غړي عبیدالله شینواري په حجره کې د خلکو په منځ کې ځان الوزولی چې دیارلس تنه یې وژلي او څوارلس تنه نور یې ټپیان کړي دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په جلال آباد ښار کې د ولایتي شورا د غړي عبیدالله شینواري په مېلمستون د غبرت په سختو ټکو غندلی دی. امنیتی چارواکي وایي چې د هلمند د ګرشک ولسوالۍ کې ځینو امنیتي مرکزونو څخه پولیس په تکتیکي ډول پر شا سوي دي. د بشري حقوقو د څار ادارې نن ویل دي چې د پاکستان حکومت باید په پاکستان کې میشت د افغان مهاجرینو پر ضد د بشري حقوقو د سرغړونو مخنیوي وکړي او د هغوی د اوسېدو قانوني موده دي د 2018 کال د دسمبر تر پایه وغځوي. د انډونیزیا چارواکو اوس ویلي چې تېره اونۍ په جګارتا کې چې کوم تروریستي برید سوی و په هغه کې څلور پلکي کسان وژل شول او څلور وسلوال کسان مرسیو وو. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر ایران باندې د نړیوالو اقتصادي بندیزونو لري کول ستایل دي. دغه بندیزونو پر ایران باندې د دغه هیواد د اټومي پروګرام په خاطر لګیدلی وو. د سوریه دولت وایي چې داعش یاغیانو د درزور په ښار کې ډلهیز وژنه کړې او 300 کسانې وژلې دي. د بورکینا فاسو په یو مجهل هوټل باندې د حملې نه پس چې اتلس هیوادونو لږتر لږه 19 کسان پکشي وژل سي وو درې ورځې ماتم اعلان شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شی ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. هله ده چې خبرونه واوري او خپل نظریات د همیش خوندې سرګن کړي. د خبرو اترو یا گفت و شنود په پروګرام کې نن په دې غږیږو چې په ایران باندې د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل به د سیمې او نړۍ په اقتصاد او سیاست باندې څه اغیزه وکړي. مننه چې خبرونه اوري او بیا هم خپل نظر څرګندوي. د ټلیفون نمبر ده 202 شپږ یو نه یو دېرش شپږ دېرش.